بجی بجی شو احمد شیبریم. السلام علیکم. دا ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې د شوان رنگونه پروگرام لرو. خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه. ملګرو ملتونو ویل چې د افغانستان په شمال کې د بغلان په ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر 200 اوښتی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو ادارې یا آی او ایم فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د جمعې په ورځ له سختو بارانونو وروسته په بغلان کې سیلونه وبهېدل چې له امله یې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آی او ایم د بیړنیو چارو د ادارې یو مسؤول محمد فهیم صافی وویل چې یوازې په نوي بغلان کې تر سلو ډیر کسان سیلونو وژلي دي او شاوخوا یو نیم زر کورونه یې په دې سیمه کې یا زیانمن کړي یا یو مخ نړولي دي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په اکسپانه کې تیره شپه لیکلي دي چې په بغلان، بدخشان، غور او هرات کې سیلونه د سلګونو کسانو د مرجوب له سبب شوي. شاغلی مجاهد د تلفاتو مشخص شمیرې نه دي بیان کړي، خو دا خبره یې هم کړې ده چې د سیلونو له امله ډیر کورونه تخریب شوي دي. یو شمېر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری تیره شپه په اکسپانه کې لیکلي دي چې د سیلونو د ګڼ شمېر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي دي. نوموړی زیاتوي چې طالبان د دې پر ځای چې د ټولو افغانانو له ځواک استفاده وکړي او پر ښځو او نجونو له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي، د اقلیم د بدلون له امله دي له ویرانیو سره مقابله وکړي. د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټن په اکسپانه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیم بدلون له سبب راغلي دي. شاغلی بنټ د طالبانو د حکومت له لوري د اوښمهاله پروګرام پر جوړېدو او سمدستي مرستو ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي د اسرائیل پوسټ خبرداري ورکړ چې د غزې ترنګ پر فشار کې خپل پوځي عملیات پراخ نه کړي. انټونیو ګوتریش پرون د کینیا په پلازمینه نیروبی کې خبري غونډې ته وویل پر افاکه وضعیت داسې دی لکه د تیغ د ژي سفر او پدې ترڅ کې د غزې په جنوبی برخه کې هوایي بریدونه روان دي. ګوتریش زیاته کړه چې په غزه کې پراخ مزکنی عملیات په دستر بشري ناورین سبب شو او په داسې حال کې چې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. زموږ هڅې په هیڅ منې کړې. ګوتریش بیا وویل تر یو میلیون ډیرو خلکو رفته پناه وړې ده چې نیمایي ماشومان دي. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د جمعې پر ورځ د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. د دې مرستې خبر په داس وخت کې خپور شو چې روسي ځواکونه د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې مخته شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د پنځشنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت خورا کړکېچن چنده، خو زلنسکی زیاته کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانیږي چې حالات کنټرول کړي. د اوکران په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوی سیمه روسي ملاتړ چارواکي وایي چې د اوکرایني ځواکونو د بریټ لامل پروین کې شار کې د تیلو یو ذخیره لګیدل ده چې درې تنه وژلي او وطن نور ټپيان کړی دي. د ماسکو لوري د دې بیلتون غشتون کې سیمه مشه ناتالیا پاشینچکو او والي لیونیت یاس چینیک ویلي چې د جمعې د ورځې په روسیو کې د دې بریټ لامل پراخور لګیدل دي. د آزادی اروپا آزادی راډیو نشي کولای چې دا خبر په خپلواک توګه تایید کړي. دا په تیرو درې ورځو کې دوهم ځل دی چې په لوهانسکي د تیلو پر زیرمو د بریډونو راپور ورکول کیږي. پاسچینیک پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل چې په دې برید کې د تاکتیکي توغندیو له سیستم استفاده شوې ده چې د امریکا پوځ دا وسلې اوکراینیانو ته ورکړي دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ژوند رنگونه مو نن څنګهلونو ته ځنګړی خړی چې نه یوازې د حیواناتو بلکې د انسانانو د ژوند لپاره ډیر مهم دي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې د ادارې د 2000 کال د راپور پر اساس په نړۍ کې څه باندې 26 میلیون هکتار کیلومتر مزکه ځنګلونو پوښلې ده چې د ټولو مزکه یو ډیر سلنه کیږي. په سلو کې 15 ځنګلونه په هاراسیمو په تیربیا د امریکا په لویه وچه کې دي. د هیوادونو په حساب تر ټولو ډیر ځنګلونه په ترتیب په روسیې، برازیل، کاناډا او امریکا کې دي. په دغو څلورو هیوادونو کې درې د امریکا په لویه وچه کې موقعیت لري. زموږ هیواد د ځنګلونو له نظره ښه وضعیت نه لري. په تیربیا په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان ځنګلونه ډیر کم شوي دي. په روانه خبرونه کې به زموږ میلمانه درته وایي چې ولې ځنګلونه مهم دي او ولې د ځمکې لپاره د سږو حیثیت لري. د پوهنتون استاد خالد ستانکزی چې د ځنګلونو طبي منابع او څړځایونو متخصص دی. استاد ستانکزی را سره دی. استاد، تاسو تر کله وایم اول باید ځنګلونو په اهمیت خبرې وکړو، که ځنګلونه نه وای څه به شي وو؟
سلامونه اونیکی هلی تاسو او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سروان صاحب، که ماته اجازه راکړئ اول عموما د افغانستان د ځنګلونو په اړه باندې یو روښنايي واشم. اوسنۍ حالت د افغانستان ځنګلونه او کوم وجه کوم علتونه ول چې افغانستان ځنګلونه دی وضعیت اوس فعلا رسیدلی دی، که مو اجازه وي.
مهرباني، ما غوښتل چې دا پوښتنه به خامخا کوم، خو خیر دی تاسو لمدې ځای شروع کړئ.
هیله کوم سروان صاحب، د جان دبلیو ګورینګر په نامه د افغانستان د ځنګلونو په اړه د ځنګل پوهنې په ژورنال کې یو مقاله خپور کړی، او په دې مقاله کې د افغانستان د ځنګلونو باندې په ډېر خلاصه ډول باندې بحث کړی دی. چې دوی په دې مقاله کې اضافه کړي چې له 1900 نه تر 1990 کلونو په منځ کې افغانستان د نړۍ د تورستانو د جذب او توجه وړ مرکز و، اما کله چې د 1980 کال کې کله چې په افغانستان کې کمونیستي دولت د رامنځته کېدو سره او لږ نه وروسته د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان کې او داخلي جنگونه په دوامداره توګه په افغانستان کې، مونږ خپل ډېر ملي شتمنۍ له لاسه ورکړي، خصوصا یو ډېره مهمه ملي شتمنۍ چې مونږ تاسو ځنګلونه دي هغه هم له لاسه ورکړو. چې د دغه لاسه ورکولو په نتیجه کې فعلا افغانستان چې په دې مقاله یا په دې څېړنه کې څه سوی ده ویلي شوي دي چې د افغانستان ځنګلونه اوس 1.1 تر 1.2 میلیونه هکتاره ځنګلونه دي چې د افغانستان د مساحت په اساس باندې 1% کیږي. دغه چټک کموالی د 1980 کال وروسته نه پیل شو، او د دې مخکې افغانستان داسې اټکل کېده چې 3-4% پورې افغانستان ځنګلونه درلودل. د دې باوجود د افغانستان ځنګلونه د ساختمان او تشکیل له نظره ډېر متنوع دي، چې ډېری دغه ځنګلونه د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د 150 متره ارتفاع د بحر له سطح څخه د وحشي زیتون، ګورګوري، اندسې کمربند سپورت ځي، د بلوتو، نختر، ارچه او مخروط ځنګلونه یا مکسټ فورست ورته وایي، لکه بیجورو، سرپ او جلغوزه چې تر 3.5 زره مترو ارتفاع ته رسیږي، پای ته رسیږي. او پاتې نور د هیواد په نورو وچو سیمو کې لکه بادام، پسته په مختلفو ارتفاعاتو کې تیت دي، چې دغه ځنګلونه د سیمې ولسونه د سوند او نورو فري محصولاتو په توګه ورنه استفاده کوي. د ځنګلونو قطع له تیرو 2000 کالو رئیس ادامه لري، اما دغه لړۍ د 1999 کلونو په منځ کې زیات شو. سویلتونه د لودل ساروان سبسې لومړی علت په افغانستان کې د لرګیو قطع او قاچاق ګاونډي هیواد پاکستان ته دی، چې لوی علت نارامي او محلي زورواکي ده. ګرچې تیر نظام حاکمیت په دې سومې کې یا نو یا ډیر کم و، اما د طالبانو شتون وکولی شو چې دغه د زورواکو نفوس په ځنګلي سیمو کې یا کم کړي یا یې قطع کړي. چې دغه هغه عمومي د افغانستان د ځنګلونو وضعیت په اړه اوس ما تاسو سره
ډېره مننه استاد. په همدې ارتباط د دې لپاره چې څومره خوشبيني موجوده ده، د ځنګلونو په اړه مې واورېدل چې وایي ځنګلونه په خپله وده کوي، که انسانان پکې مداخله ونه کړي یا انسانان یې قطع نه کړي، په خپله شنه کیږي او لویږي، وده کوي ورځ په ورځ او کال په کال پراخیږي. څومره هیله شته چې د موږ ځنګلونه که په همدې اوسني شکل سره چې تاسو اشاره وکړه چې اوسې د بې درېغه قطع کېدو مخه نیول شوې ده، د بیرته پراخېدو احیا کېدو امکان څومره دی؟
عموما موږ ځنګلونه په درې ډوله ځنګلونه لرو، چې یو هم بکر ځنګل د یوې طبي ځنګل د او بل هم مصنوعي ځنګلونه دي. سي طبي ځنګلونه چې موږ خپل انسانانو په ځای باندې ترلاسه کیږي او بکر ځنګلونه چې کوم نشي طبيعي وي او د انسان هیڅ ډول مداخله نه ترسره کیږي. اما بکر ځنګلونه کله چې د انسان مداخله مستقیم او غیر مستقیم ځنګلونه په ځنګل کې د انسان مداخله ترسره شي، نو دغه ځنګلونه کیدای شي چې په طبیعي ځنګلونه بدل شي. خوشبختانه چې اوس د افغانستان دغه یو فیصد ځنګلونه چې موږ فعلا لرو، دا نه تنها د انسانانو او د محلي خلکو نورو مافیاو په ذریعه باندې قطع کیږي یا مداخله ده، بلکې دا ځنګلونه اوس هم په قطع کېدو روان دي. موږ هیله کوو چې یو څو وخت مخکې هم موږ بعضی ځینې راپورونه ولیده د سوشل میډیا کې چې بعضې ځنګلونه زموږ قطع کېږي. بالکل ځنګلونه که چیرې د انسانانو مداخله په ځنګلونو کې نه وي، خصوصا په طبیعي ځنګلونو کې، نو دا ځنګلونه کېدای شي په طبیعي شکل باندې خپله دوباره ریجنریشن وکړي او په طبیعي شکل باندې رشد او نمو او
استاد د مشت څنګه یو بل بختي هم داده چې یو خولوی خو قطه کیږي، لبل خو ورونه پکې بلې شي. پرې ورسته کلونه کې څو ځلې ډېر سخت ورونه بل شول، ډېر ساحل ځنګلونو پاک شو بيخي. دلته هم توجه لري په کار ده، ځین خلک چې مثلا ځنګلونو ته ور کې بدلی توجه نه کوي، شاید هم اکثره ځنګلونه په همدغه شکل سره پکې ورونه لګېدلې وي.
بالکل سروان سب تاسره زه هم نظر هم پدی ارخی، اما دی زنگلونه کی دی اور لگیدن تاثیرات نور هم اقلیمی بدلونونه هم دی، خصوصا دی انسانانو دی فعالیتونو پایله کی مونگر دیر زیاد گرین هاوس گیسز یا کلایمیت اکتیف پولوتنت نن سبا ورتوی دا دیر سخت زیاد دی صنعتي فعالیتونو په پایله کې تیر 200 کلونو راهیسې موږ هوا اتموسفیر ته خپاره کړی دی. دا هم یو علت ده چې وچکالي ده، که چیرې ځنګلونه وچ پاتې شي او هلته کیدای شي په همدي او غیر همدي شکل باندې اورلګیدنه رامنځته شي، نو د دې لپاره ښه دا وسي ورښتونه وسي او هغه کړنې هغه فعالیتونه کوم شی په ځنګلونو کې دی اورلګیدنه رامنځته کیږي، یا هم کېدای شي لکه شاخه بوري وکړو، یا هغه وسایل یا هغه تجهیزات یا هغه شیان چې کوم څه په ځنګلونو کې دی اورلګیدنه سبب کیږي، موږ دغه په لمنځه وړلو سره یا لري کولو سره موږ کولی شو د دې مخنیوي وکړو. همداراز اقلیمي بدلون چې مخکې مې هم ویلي او د دې تر څنګ همدي او همدي کارونه از ځینې فعالیتونه هم څه په ځنګلونو کې دی اورلګیدنه سبب کیږي.
تصویل چې په غیر عمدی ډول هم په ځنګلونو کې ور لګی شي، یعنی څنګه برېښنا او تالنده سبب کیږي که کوم بل څه؟
بله، برېښنا او تندر هم ده، او د دې تر څنګ د ورښتونو نشتون ځکه په ټیټه سطح کې حتما د ځنګلونو سره نور ځنګل خو یوازې ونې نه وي، بلکې نور نباتي ونې بوټي نورال پیشکونه مختلف نباتات ډولونه هم شتون لري، ځکه د دیغه التغوی ته دی وبود نه رسیدنې لوجنه نو دی ولګیدنه سبب کیږي، ځکه هغه وچی ګلته نو دغه ولګیدنه را مرسته کیږي. او همدارنګه د دې کلی وسیدونکو په کلی او اطرافو کې کوم چې کې وغوی د معیشت لپاره د ځنګلونو استفاده کوي، دوی هم په ځنګلونو کې ور لګوي کې د شي اضافي مواد یا بشر ریسوزي بل اخره ځنګلونو کې ور لګیدنه را مست کوي. خو په طبي شکل باندې یو تندر او برېښنا هم ده، صدا هم د ور لګیدنې سبب کېدای شي. خوشبختانه که چېرې ورښتونه وسی، نو د ورښتونو په پایله کې دغه د ځنګلونو پاڼې کولی شي چې اوبو جذب د ځمکې لاندې صورت ونیسي او بل اخر ته هم مرتوبه کی او اورلګیدنه رامنځته نشي.
بله صاحب، ډیره مننه. یو اوریدونکی تیار لرو مخکې تر دې چې ورته اعلان وکړو، اول به د تفر شو مهرباني کوي صاحب.
ډیر زیات مننه ښاغلی سروان صاحب، تاسو تم درنګ د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته مننه، سلامونه پدې لرم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
ډیر مننه ژوندۍ وسیته چې د موضوع فکر کوم د ځنګل نړیوال
به او بله او ستاسو په نظر څومره اهمیت لري ولې درته اهمیت لري ځنګل
ډېر زیات مننه ده چې رښتیا ما ځنګل ډېر اهمیت لري خو عمده ستونزه یا زموږ په سیمه کې لوی ستونزه هغه ده دلته د هلمند په سیمه کې زه اختر محمد خادم د هلمند واشر ولسوالۍ ته
مهرباني
ځنګلونه چې د پخوا په پرتله باندې یعنی څومره چې پخوا په دې سیمه کې ځنګلونه ووست ډېر هغه سیمه چې د ځنګلونو څخه پاکې سوي دي یو لوی ستونزه دا ده چې حکومت مو نه و جوړ په دغه حالت کې خلک وړل هغه اسودبل یعنی داسې ځایونه مو لیدل چې هغه لوی ځنګلونه و دغه کلیوالي خلک به اکثره ورڅخه بیرېدل په لوی لاس به ورته واچوي تر دې راته پورې وچکل یا مزپله خو زموږ غوښتنه دا ده چې باید اوسنی حکومت یا واکمن حکومت دغه ته پام وکړي که څه هم دا اوسنه زموږ په سیمه کې ځنګلونه
څخه یو بل اوریدونکی هم لرو تاسې ځان راو پیژنې یا ازادي راډیو
السلام علیکم حاجی توخیم د بل ولایت شاجیل ولسوالی څخه
مهرباني توخیم
په اړیکو کې هم تاسې او ټول ملمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې
کوم سلامات اوسئ مهرباني
مننه ځنګلونه خو رښتیا هم د وطن او د محیط او د چاپیریال د پاره ډیر مهمه ده او پیدمن تمامېږي لکه چې دا چاپیریال سمي هوا صافي او د وطن د پاره نورې نه په هم درې د محترم میلمانو ساتي اشاره ورته وکوله خو متاسفانه چې موږ په وطن کې انقلابونه رالو لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو له میلمنو څخه وویل په تیرې ادارې یا حکومت کې روسیا هم پاملرنه نه ورته کېده ځکه چې جنگونه و سیمې د حکومت تر کنټرول لاندې نه وي خاص تن صحراوي او طبيعي خبره ده چې جنگونه اکثره په صحرا و کې زموږ په وطن کې یو غر ده د کورغان په نامه سره یادېږي نو ډېر مهم غر ده دا ډېر مهم بوټي ترلودو ډېر ونی پکښي وي خدا ټول په هغه وخت کې خلکو اراکلي خرڅې کړې راولې بازاروته په مقابل کې نور هم نورته شوې بس دا تقریبا نیوی پیسې ده ختم شوې دي خو خوشبختانه الحمدلله سیو اسلامي امارات کې ټینګ باندې زور باندې لګېدلې دي هیڅ څوک نشي کولای چې یو ونه اراکي یو سکه چې ثابت شي هغه ته بیا جزات اقل کیږي او بل انسانان هم دې سو ملت او وطن کې انسانان ډیر دي نو دا د بوتي ضرورت لري او بل ټول سیمې وس آبادی شوي په دې باندې نور د زراعتي شانکرل کیږي لکه غنم او زری او شان دا هم یو څه سبب د کمبود سي خو بیا هم دلته په دارود بارو سیمې کې پردو کې خلک ونیږي نو استفاده ځنې کوي چې اقتصادي استفاده هم لري چې تران ځنې جوړي او بل دا وب په ګرځي د انځکم په خوند کې یو قسم ونی دي دلته د ولو په نامه یادېږي نو دا هم د زموږ د ترنک پراده کې کله کله زوینم نو دا هم وسکرلی سوي دي نو تر دې راهدا پوری وس بیا هم نظر ورته سوي دي ان شاء الله پاتېږي نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دې ته آباد شي او لمیلمانه زخمې ده پښتنه ده شي زنګلونه لکه څنګه چې د مخکې هم اشاره ورته وکوله حکومت څونه قدرت لري او څونه پایدمن تمامېږي چې دې څه اقدامات وکړي او ملت ته پاره څه پکار دي اما په هاینه لري په هاوینه لري په هاوینه لري دې په څه چم پوسی چې د زنګلونه او دا وساتي او خلګو نوی شانک شیز دی نو دا زموږ ستنې دی
ډیره مننه کور دی ودان سلامت اوسې استاد کله دی روسي اوریدونکو شروع کو دوی وای چې حکومت ته څه پکار دی او آیتوانه لري چې ځنګلونه احیا کړی او ملت ته څه پکار دی ملت خلک څنګه باید پوکرل شي چې ځنګلونه د دوی لپاره مهم دي باید ورته وویل شي چې ځنګلونه دا ګټي لري ترڅو دوی توجه ورته وکړي کڅنګ
بالکل سروان صاحب د ځنګلونو ساتنه نه تنها یوازې د دولت مکلفیت بلکې د ولسونو مسؤلیت او مکلفیت هم ده خو موږ اوس ډیر ګورو د ځنګلونو قطع د کې د ولسونو ونډې ځکه هغه محلي خلک دي وګړي قطع کوي او غیل فرعی محصولات او اصلی محصولات زنگونونو استفاده کوي او بالاخره نور مافیوی کوم قشق باران شدی چې د هیواد نه یا د فرضي کرخنه اخوا ته بهر انتقالوي دوی پکې لاس لري. او بل دولت هم ډیر ضروری ده چې موږ ډیر ښه او مجهز ښه قانون لرو د زنګلونو د ساتنې او د ښه برخې کې باید هغه تطبیق شي. او خلاصه زنګل که زه دغه ګران اورېدونکي ته تاسې د زنګل خلاصه شکل ورته وروپېژنم، زنګل موږ هغه نباتي ټولنې ته ویل شي کوم چې هغه سیمه کې حداقل 10% لرګین نباتات وي او هغه ایریا یا مساحت دغه چې باید یو ایکر یا دوه جریبي نو شامل دي ونې بوټي او پیچکونی وي، نو دغه ساحه ته موږ زنګل ویل شو. او همدارز بالکل د دولت ونډه پکې ډیر زیات ده، د ولسونو په ګډه همکاري او د ولسونو همکاري له دولت سره تر څو موږ وکولو چې خپل دغه ملي شتمنۍ حفاظت وکړو او ساتنې وکړو. او دغه الحمد وسخو په ټول هیواد کې سوله او امن ده، نو ان شاء الله مطمئن هم سي دولت به د دې برخه کې حتما جدي اقدامات کوي. او ما د ولسونو رول او ونډه هم ډیر مهم ده، چې باید له دولت سره خپل همکار وشي او د زنګونونو د ساتنې او مراقبت وکړي. تاسو باور وکړئ سروان صاحب، مونږ تیر کال د پونتون د رهبرۍ له طریقې مونږ نورستان ته زنګونونو ته کوناړو نورستان زنګونونو ته مونږ تللي و، خپل محصلین هم عملا د تحقیق لپاره د زنګونونو هغه طبي ایکوسیستم دغه لیدل لپاره بلخه نورستان او پارون ته لاړو. البته موږ دغه د ځنګلونو وضعیت وکړ چې پورته اتفاقات او سیمو کې ځینو ځایونو کې ځنګلونه قطع شوي ول. ګرچې نورستان مرکز فارم اما په بعضو برخو کې ځنګلونه قطع شوي وو چې ارچه یا سیدرستي اداره دا ډېر مایوسونکي وو. او هیله مې ده چې ځایي خلک یا هلته پرورستانو کوم مسؤولین دغه ولایت دي نو دغه ټکي ته ډېر پاملرنه وکړي. او بېرته به راتګ سره هم موږ په دغه مسجد کې د لارې موږ ډېر داسې وسایل او تجهیزات ولیدل چې د زنګلونو د قطع کولو لپاره د هغوی د بسته بندي او د پروسس لپاره موجود و سی د ډیر واقعن دونکي و. نو هله مې ده چې دولت
استاد یو بل اوریدونکو ول
صرف دولت او کلیجه مخنیوي کی
مخکې یو اوریدونکو ول چې توخي صاحب ول چې وای ځنګلونه خو نیوي فیصد وهل شي دي د خپل ولایت زابل خبره کوله، لکن وای خلکو وس په خوړونو کې ونی شي. آیا دا ونی د ځنګلونو ځای نیولې شي؟ اغه تشه چې د ځنګلونو د کمبود لکبل رامسته شوی ده اغه ډکولې شي؟
بالکل موږ مخکې مې سروان سره بلکې شوې لې موږ عموما په دې ځنګلونو لرو، یو بکر ځنګلونه، طبي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه. نو موږ کولای شو مصنوعي ځنګلونه بیا مصنوعي ځنګلونه هم په دوه ډول دي، یو خالص ځنګلونه دي بل مخلوط ځنګلونه دي. چې په خالص ځنګلونه هغه ځنګلونه ته ویل کېږي چې صرف یو نه و کارل کی او غشیم کی. نو بالکل کولی شو چې هغه نوې انتخاب کو چې غشیم سره باید توافق لري، محیط شرایط سره توافق لري، همدارز هغه نوې اتشي اقتصادي ارزښت ولري، همدارز د غشیم چاپریالي شرایطو ته باید جوابګوی وي، نو محیط سره توافق لري. او د دې ترڅنګ کچیر غوړ بونګه مصنوعي ځنګل جوړ کو، دا هم ډیر مهمه ده چې ځنګل باید مهم دغه ونې باید مهم بیولوژیکی خصوصیات ولري، لکه چټکه وده باید ولري، همدارنګه مقاومت ولري د اقلیمي شرایط سره کې دي شي د زیات ګرموالی او د زیات یخوالی سره، همدارنګه امراض او وفات سره، لکه هغه ژوندۍ موجود نو حساس دي د امراض او وفات مقابل کې. او بل ډیر مهم خصوصیت دغه ده دغه هوادوال سیاست غواړي چې مصنوعي ځنګلونه ته جوړ کړي. د ښه نظر دی بل تخنیکی خصوصیات هم باید مد نظر ولري شي، دغه ونې شالته دی کینی باید تخنیکی خصوصیات مهم لکه سیدوالی باید تنی سیدوالی وي، لرګای باید ډک وي، همدارنګه فرعي محصولات ولري. نو سه دغه خصوصیات دی مد نظر ونی شي دغه سیمه لپاره بالکل ښه اقدام دی. نو دا هواد دا وطن موږ ټولو ته باید هر نفر هر ولس هر غړی دي زړه وسوځو او هر یو باید موږ نه حال کینو. نو یوازې باید ټول مسؤلیتونه موږ دولت ته راځینو کو چې باید دولت د هر څه ساتنه وکړي. موږ هم باید په دې کې خپله ونډه باید ولرو.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ او اوریدونکي لرو ځان راوپیژنې آزادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام
محمد جان د کندا د ولا ستات استان المت او شما زغه رسول اورد السلام
علیکم
استاد ټول
کور دی ودان محمدی صاحب مهربانی
دغه سروان صاحب چې دا مشمو زو دغه کړه د المت او متات او ما زغلون خو دې چې دی اخو په راغه بم دې ستوک نظر در کوم دا یو رقم مرغان دی ورور په دغه وسر ښکال دا بارانونه وسول دا وطنونه دا منظور نه دا ورودونه ډاکسي باغونه شنه دي الحمدلله خلک ډیر خوشاله دي. دا یو رقم مرغان دی د بلبل په نام مر په کندار کې ډیر ګران خرچي او ډیر نه ولادت وبالا خو بریس کې خبرې کې دغه کې اریس کې هغه دې په کندار کې ځای ولاړو ما یو څه ډیر ته ویل ول لفت نیاز مرته علاقه چې په غندا په لسوادي کې په جوړ د خلکو یو له وروره دغه مرغان نه سره وړي شهر ته خرڅي د خدای لري نه سره وروره د دې مرغان دغه مرغان د سره غان دغه د دې د چچان شپږ دا استاذ درځه څه پر دامه اسلامي امارات راخوم چې د خلکو مخنیوي وکړي وروره رقم هم کم مرغان دې نه سره کندار شهر ته راوړي خرڅي پاکستان ته وړي خرڅي دا خو دا نه سره د مرغان وروره یو خدا دغه سروان صاحبل دا څنګه چې څه کار خو خان عباس نن نن ماته واچ یو دغه درخت د خارج او سیا دغه یو رقم درخت ته چې دغه کړو د اخر ته چې دغه درخت ښه دی دغه درخت ښه سیا کی دغه درخت ښه وصول کی دغه درخت ښه د وطن په باتی او دغه کاسیا د وبو د الله چې د ازمر د کاسیا د وبو د دغه ور نن ماته چا وله روان صاحب وله ول د سړی باغ او تقریبا د روټ شپروت د باغ 50 50 متره د اته بار ول ګر د باغ یو د انزور باغ او شې زر او غوړ زر کول شو څه د پراخي چې دا د توجه د امره څه ته وکړي د روټ څه کا د ارغنده روټ به خې انتیا د باغونو د رمځ کې یو خلک یو لا تبا او برباد
ډېر مننه ډېر مننه
چې
سید مننه مننه مرغان هم له ځنګلونو سره ارتباط لري او دا ټوله چې د برکتونه دي هر یو چې کم شي انسانانو په ژوند کې هم بیا غیزه نه پاتې کیږي. یو بل اوردون کوم چې تاسو هم ځان راو پیژنې آزادی رادیو
مننه. اول خو تاسو ته د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوردونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دواړو قدمونو مېلمنو ته هم احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ مهرباني.
زما سبب دغه پښتنه دغه چې دغه زنه زمکه کې د وسازانو د پښتنه دار چې پز
متاسفانه چې ټلیفون مقطع شو. خیر تاسو بیا څو شیبه وروسته دوباره تماس ونیسئ. استاد مخکې تر دې چې څو موضوعګانې چې ما د ځنګلونو د اهمیت په ارتباط ولوستلې په بیلا بیلو ځایونو کې هغه در سره شریکوم بیا په هر برخه باندې جلا جلا خبرې وکړو. د ځنګلونو د اهمیت او د ګټو په ارتباط وایي ځنګلونه د هوا له معتدل کولو سره مرسته کوي. ځنګلونه د سیلونو مخنیسي. ځنګلونه په ډیرو سیمو کې د برف کوچونو مخنیسي. ځنګلونه د ورشتونو له زیاتېدو سره مرسته کوي. ځنګلونه هوا صافوي. ځنګلونه د ځمکې د ښویېدو مخنیسي. ځنګلونه د شدیدو بادونو مخنیسي او ځنګلونه ترمزک لاندې اوبو ساتي سره مرسته کوي چې لوړ شي. ځنګلونه ډېر اوبو جذبوي او هغه اوبو چې پیزیات شي هغه د ځمکې لاندې جذبوي. د ځنګلونو په برخه کې دام ویل شوی دی چې وایي د خاورې ساتنه کوي. ځنګلونه چټله شوی خاور پاکوي. زهري مواد لري کوي. د هوا له ککړتیا سره ډېر زیاته مرسته کوي. تبن چې هوا تصفیه کوي صوتي ککړتیا هم کموي. نو د سې ډيري ګټي ځنګلونه لري او مخکمه دي برکت خبره وکړه. د زموږ خلک یو شی ته وای وای دا برکت دی. دا برکت نه لري دا هم دغه برکتونه هم دغه شاند دی او په حقیقت کې نو که اول دا وای چې ځنګلونه څنګه هوا تصفیه کوي ما خو ول لیکن دا به تاسو ورته توضیح کړئ چې په څه شکل سره دی هوا له تصفیه سره مرسته کوي.
مننه سروان صاحب د معلوماتو هم د ځنګلونو د احمد او د وی ګټي په اړه تاسو خلاصه شکل ویل. یو دی هوا د تصفیه کولو په اړه خصوصا کاربون ډای اکساید چې دا هم د صنعتي فعالیتونو په نتیجه کې موږ تاسو خپل هوا ته تنفس او هوا ته خبرو او مقابل کې اکسیجن تنفس کوو. موږ دا کاربون ډای اکساید هم دیو د گرین هاوس ګیسز یا کاربون اکټیو پولوټنت ورته وایي چې د ځمکې د ګرمیدنې سبب کیږي. دغه په جذبېدو سره دغه د نباتاتو په ځنګلونو په پاڼو کې ستوماټا موجود دي. ستوماټا وې د ګارسل فور 74 خل شي چې دغه کاربون ډای اکساید دوی جذبوي او بل اخر د لمر وړانګ او د کلوروفیل په موجودیت کې دغه پانه ځانته ګلوکوز جوړي او بل اخر موږ ته اکسیجن راکوي. نو دغه عملی لاره او د دې تر څنګ باندې سروان صاحب کله تاسو په ناری کې زیو روښنايي واشم د خبره کې یو بل شننه دی امریکا دی یو اس فورست سرویس لخوا د دې تر سره شوی چی خي یو رسیدلی ونه یو میچر تری سی ده دې په کال کې کولای شي دغه ونه 20 کیلوګرام کاربن ډای اکساید له هوا نه جذب کړي. چې دغه 20 کیلوګرام کاربن ډای اکساید یعنی کله چې یو موټر 20 کیلومتر مزل وکړي دومره کاربن ډای اکساید تولیدوي. نو دغه ونه 20 کیلوګرام اکسیجن د کاربن ډای اکساید د جذب سبب هم کیږي. همدارس یو بل څه نن تر سره شوی چې ویل شي پکې یو رسیدل ونه یو میچر ونه چې د دې مختلفو تعریفات او اف او او اف ان مختلفي دارو کړی دا چې ونه رسیدلې هغه ونه ده کوم چې حداقل باید د ارتفاع یو برهنا یا لوسه اولري او ارتفاع حداقل 15 متره یا هم مساوي 15 متره پورې وي. نو دا یو میچر یا رسیدلې ونه ده. نو دا ونه کولی شي چې زر مرتبه زیات معلق ذرات چې پارټیکولیت ماتر ورته وایي چې معلق ذرات ګرد او غبار د دې جذب سبب هم کیږي. همداراز د اوبو د جذب لپاره تاسو ویلي سروان صاحب تجربه ثابته کړې چې یو لیتر اوبو نفوس په ځنګلي سیمه کې اوه دقیقې وي. یعنی ډیر چټک توګه دا اوبو جذبوي چې دې سره د واټر ټیبل او د اکویفر د سپکې لاندې اوبو سره کومک کوي. همداراز که چیرې دا موږ مقایسه کړو د زراعتي ځمکو سره عموما په زراعتي ځمکو کې شپږ څلوېښت دقیقې وي دقیقو کې یو لیتر اوبو جذبېږي او هغه سیمې چې هېڅ نباتي پوښښونه لري نو یا ځنګلي سیمه نه وي نو هغه جوی کې معمولا د یو لیتر اوبو جذب څلور ساعته او شپږ دقیقې نیسي ساعت اوبو جذب شي. نو ډېر مهمه ده چې موږ ځنګلونه ساتنه حفاظت او پراختیا شي چې موږ وکولی شو چې اوه دقیقو کې یو لیتر اوبو جذب کیږي نو خامخا د اوبو د ځمکې لاندې د تقوی سبب کیږي. نو همداراز ځنګلونه په صلح کې د هېواد یو ښکلاوي او د وحشي ژوو د حفاظت او د ساتنې د هغوی پناهګاوي. نو څنګه خپل یو ایکوسیستم نشي ژوندیو او غیر ژوندیو بایوټیک او بایوټیک برخو څخه جوړ شوی ده چې دغه ټول یو بل سره په تعامل کې دي او خپل د طبيعي تعادل ساتي. نو
او دغه تاسو د څارویو د حیوانات او د ټول د انسانانو د ژوند لپاره د چاپیریال لپاره د ټول په کار دي. شاید ځینې خلک په دینی خبر چې دا څه معنا لري. دا یو بل مسله چې ما اشاره وکړه د زموږ خلک اکثرا لوچکالو ډیر زوري شي او کړي شي چیرته چې وایي څنګهونه ډیری الته ورختونه ډیر وي همدا څه ده.
بالکل سروان صاحب ځکه دغه ځنګلونه د پاڼو په ذریعه باندې د لمر وړانګې جذبوي. کله چې د لمر وړانګې جذب کړي دلته دوی ترکیبي ژیي او فوتوسنتیزس عملیه ترسره کیږي او دغه عملی په نتیجه کې دوی د رطوبت د حرارت په نتیجه کې اوبو تبخیر کوي فضا ته او دغه چې اوبو تبخیر کوي نو دغه تبخیر په پایله کې هغه ساحه شاوخوا سیمې دوی چې کې مرطوبه کی او د ورختونو امکانات جذبی ځکه د مایکرو کلایمټ سیمې رامنځته کوي او د ورختونو سبب هم کیږي او ساحه مرطوبه کوي. او که چېرې دغه سیمې کې ځنګلونه نیوي نو ساحه معمولا وچی وي یا په ژمي کې یا خاطر دی دی په وړي کې ګرمي دی دی چې دا د تودوخه هغه سره هم کومه کولای شي. نو څنګه نو حفاظت ډیر مهم دی شوی
کو استاد په دې ورسته ورسته کې چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې ورښتونه وشول او سیلونه راغلل کم توجه کړی ټوله او بخړی او بری چې هغه د سمکه هغه خاوره هم د سیلونه ورسره وړي او زموږ د وطن وبخو اکثره گاونډي وادونو تم چې همدا خړه خاوره ورسره وړي چې هغه ډیره ګټوره خاوره ده کنه د زراعت لپاره هم وای ک چیرته ځنګلونه وي نو دغه خړه خاوره کمه توګل کیږي هغه د دې چانس کم وی چې سیلونه ورسره یوسي او یو خو د دغه خاورو ساتنه کوي ځنګلونه او لبري خو د سیلونو مخاوي نه دیول کیږي ځکه چې همدغه خاوره خو برته هم بندونه هم خوړونه هم سیندونه ټول ډکوي کڅنګ
بالکل سره واسه لکه مخکې مې سي دا ونه وکړه چې ځنګلونه په وو دقیقو کې د یو لیتر د اوبو جذب لري ظرفیت لري نو خامخا کله چې باران ورخ کیږي په ځنګلي ساحه کې هلته دغه اوبو جذبیږي نو نه پرېږدي چې اوبو د رن آف په شکل باندې یا هم د جریاني په شکل باندې دغه اوبو مختلفو لارو نه جریان پیدا کړي بلاخره د خوړونو د ویالو له لارې نه بلاخره داسې راټولیږي او جای کیږي او سیلاب رامنځته کیږي او فلډ رامنځته کیږي نو دغه نباتی پوخخ دی زنگلونو یا زنگلونو موجودیت دغه دی اوبو دی جذب سبب کی او همدار از یو بلشی دی تاسو دی یادونه هم مکرسی دی خوری یا دی خوری تخریب یا سایل ایروژن مخنیوی هم کوی نو بلکل زکر زنگلونو خپلی دی خوب و زریا بانیسی تاپروت و فیبروز دی خیلی دی دغه دی خوب و زریا دغه خوری دوی کلک نیسی ریشو په ذریعه نو نه پرېږدي چې د خاورې هغه پورتنۍ طبقه چې حاصل خیزه ده یا چاپورت چې هغه معمولا او هر ځون هم ورته وایي چې د تخریب مخنیوی وشي نو په دې کې دا هم همکاري کولی شي دغه ځنګل
بله او همدغه خړه چې ده عموما ویالی ډکوي بندونه ډکوي هغه بند چې باید شل دیرس کاله څلوېښت کاله عمر وکړي دغه عمر ورلنډوي خصوصا هغه بندونه چې د برېښنا د تولید یا د اوبه لګونې لپاره جوړ شوي دي. په هر حال ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ځنګلونو پر اهمیت خبرې کوو. د ځنګلونو طبي منابع او څړځایونو متخصص د په هندور استاد خالد ستانکزای زموږ ملمره همدارس په هنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی هم وعده کړی و خو متاسفانه تر دې دمه ټلیفون ته جواب نه دی ویلې. تمه ده چې ټلیفون ته جواب ووي که زما ژغ اورینو لطفا ټلیفون ته دې جواب ووي. تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي خو تر دې دمه نه دی برالې شب وربشو اوریدونکو ته مهرباني کوي. آزادی رادیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وبښي. تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الهادي تلم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي. اتل صاحب
مننه خدای پاک دې قدر وکړي. رشایته موضوع مټاکلې د الله دې خیر درکړي. سلام ملمنو ته ما سروان صاحب محترم را بسم دغه د زنګلاتو په اړه به د خپل نظر سره چیرې کوم سروان صاحب محترم دلته موږ په هلمند ولایت کې خورا شایسته زنګلات درلود یعنی په تیرو کلو کې خو بدبختانه باید چې وایم چې دغه د ځینو زورواکو د لاسه غصب سوله ووهل سوله. مثال د خبرې په بېرحمانه توګه سروان صاحب دولتي مځکې ځینې جوړې سولې. دلته د هلمند د سیند پر غاړه باندې سروان صاحب محترمه د اوریدونکو زما ځاغه اورې مې ډېر شایسته شایسته زنګلات درلوده یعنې په ډېر وې دغه چې د غوبو بوتي وه یعنې د زنګلاتو سروان صاحب محترمه چې هلته وحشي حیوانات دلته په دغه زنګلات کې پیدا کېدل د دې پاکستان د خواص په سروان صاحب محترمه یو رقم مرغۍ رالی یو رقم شایسته شایسته مرغان براله په دغه زنګلات کې بشپې کولې د سیند پر غاړه باندې خورا شخوان دی کوي. دا سیم مشکله مثال د خبرو شایسته کړی و سروان صاحب خو بدبختانه باید چې وایم چې مثال د خبرو د ځینو زورواکو د لاسه وول سوله اوس کراسې سروان صاحب محترم د خپل د سیمې انځور درکم یعنی د ځنګلات څه نښه و نشانه مرکه دګر سره سړی نه وایي چې دلته وخت ځنګل او کنهسته. نو د میلمنو سمه مثال د خبرو دا پوښتنه د سروان صاحب محترم چې څنګه کولی چې دا عامه خلکو ته په هوای ورکو چې مثال د خبرو د ځنګلاتو پاک لدی عامه په هوای ترلاسه کړي خصوصا دلته په ټولنه کې خدای شي په کلیو باندې د سروان صاحب محترم ما په فکر باندې د نړۍ علما چې ډیر ښه رول او بوي چې باید خپل مقتدیان ته نشاط وکړي واځو ته کې د منبر د سایه څخه چې مثال د خبرو د ځنګلات د سیمې د ښکلا لپاره همداسې مثال د خبر د چاپیریال لپاره ډېر مهم رول لري سروان صاحب محترمه. نو رسنۍ هم په دې کې خپل رول لري سروان صاحب محترمه چې رسنۍ مثال د خبرې دا شایسته ډرامې جوړې کړي د ځنګلاتو چې مثال د خبرې داسې ځنګلات چې داسې ګټې لري د روغتیا لپاره. نو رسنۍ هم مسؤول دي او د مېلمنو سمې دا غوښتنه ده چې څنګه کولای شي چې په ټولو کې مثال د خبرې د خلکو د عامه پوهاوی ورکړو.
بله صحیح ده، ډېره مننه. تاسو ویل چې جماعتونه هم باید په دې کې رول ولوبوي. تر اوسه مو کله په کوم جماعت کې په دې اړه خبرې اورېدلې دي چې ملا په ممبر دې اړه څه ویلي وي؟
باور وکړه سروان صاحب محترم ته مې دیو عالم د خپلې تخاورې دي او دا چې دی اصلي رول چې دی په دې کې د نوې علما د شروع له بایس سروان صاحب محترم د افغانستان اسلامي ټولنې د تدو خلکو شه باور کړی ته علما او کوي چې بل سروان صاحب محترم د نوې علما په اړه بخښ کې یعنی واځ ځنګلات موضوع نه د ګوره دلته په علمن ولایت کې د ولورو موضوع چې د سروان صاحب محترم کتم د اساس د موضوع دغه نه ده د اساس د خبرونه موضوع نه ده. خدای چې د علما او رول په اړه مثال خبري خبره یاد سول دلته ولورونه چې ډیر دي اندازې زیات اخستکی یعنی شر لا کډی شر لا کالداري د یو خو پر سر باندې اخستکی چې نو پدې کې باید بار بخښ کې
پدې برخه کې فکر نه کوم چې خبري نه کړی اتمن به پدې برخه کې خبري کړی وي. خو خیر ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړو ژوندۍ اوسه بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
زبیر الله يم د لوګر ولایت څخه.
مهرباني کوئ زبیر الله صاحب،
سروان صاحب سلامونه تا ته دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او ټولو هغه درنو هیوادوال ته شنه ما غږ دا وسوري
سلامت اوسه ډیره مننه.
دغه دی ما موضوع هم په دغه ځنګلونو پورې تړاو لري چې ما ډیر غوښتل چې په دغه زمينه ما تمسایید شي چې د خپل غږ وباسمه تر څو دغه مسولینی واوري او په دغه باره کې جدي اجرات وکړي. شمنګ هر کله اعلان او وروي په اعلان کې چې یګنیل به خود بشان یکی برای وطنت، خو دغه د منګ بزګران دي دغه د سین په غاړه کې ونی او نیالګي کې نوي هغه د سین ساحه تنگ کړي چې کله هم سیلاب راځي سین ډکسي ګونجایش پکې نه وي په پټیو په پسلون ورسیخ سی ټول لمنځ ویشي. نو د دولت له چارواکو او مسولینو څخه مې هیله ده چې دغه شي هغه معنی شي د خلکو چې د سین ساحه نه تنګي هغه حریم دی ورته پریدي د سین هغه حریم دی معلوم کی سینیالګي دی پکې کې نه نه تر څو سیلابونو مخه همونی ورسی سین تنګ کې پکې نیالګي کې نه وي. ځتی سینونو نه سره بیا دې جوړې کړې چې تر یو بارانونو چې سین دا کې ځتی په پټو هم رواني په پښلم رواني په کوروم رواني. نو د چارواکو نه مدغه هیله ده چې دغه شي جلوګری دې د سی ښه اجلو کې.
صحیح ډیره مننه. خو زه په دې ډارې شم چې ک ورتول چې د سین په غاړه چې کوم یوونی دي هغه م پرېشتې امدا به مو وه نو بم څوک کښې نشته هم لدیر نه به هم خلاص شو. پر حال بل اوردون کای بل مهرباني
زه چې وایم چې هغه د سین هغه حریم د ورته معلوم کی لکه تاسو غوښتاش په لوګر کې داسې سین دی چې شلو متر ته سور رسیدل شي حیران شي دا بل د سین دی هغه د سین حریم د ورته معلوم کی چې دغه د سین مخه د حریم دی دغه مزه کې نیال مکه نو شاته لاړ شي راوړي موټر خالی کسین زمکه غصب کړي سین زمکه غصب کړي دا ما پټای شو سبا ځان تم ته باید دوه مسلمانان نور هم درسره تبا دي دغه ظلم دی باید ونسی
پي. سلامت اوسې چې ټلیفون مو کو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې؟ نه ټلیفون یې قطع شوی دی. ور بشو استاد. استاد په دې اړه کې تاسو تبصره کوي وی کی یو بل پښتنه هم د چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې وای ځنګلونه د هوا له معتدل کېدو سره مرسته کوي. اجازه نه ورکوي چې هوا په یو ځای کې خورا ډیره ګرم شي یا خورا ډیره سړه شي، یعنی معتدل تقریبا ساتي. البته سل په سلو کې نه خو کومک ورسره کوي. دا په څه شکل سره ممکن ده؟
بالکل سروان صاحب، همدارنګه د تاسو خبرو په تایید باندې او په ادامه په دوبی موسم کې دریونه تر سلو درجه سانتیګریډ هوا سړه ساتي، کوم چې کوم ځنګلونه وي. همدارنګه په ژمي کې 15 درجه د سانتیګریډ هوا په غوږ کې ګرم ساتي. او همدارنګه دغه ځنګلي سیمه کې یعنی موږ اوس شرایطو کې په اوسنۍ حالاتو کې موږ ګورو چې نفوس په کابل ښار کې خصوصا بخي زیات شوی دی. نو دلته ډیر ضرور دی چې موږ هم دلته شنې ساحې باید زیات کو او دغه بل ورو خبرې په تایید باندې چې اکثریت د شنو ساحو سیمه کوم چې هلته باید دولتي ساحه دي هغه غصب شوي دي د زورواکو له خوانات په تیر حکومت کې. نو موږ هیله لرو چې دغه هم دوباره بیرته وګرځول شي او دا دوباره په شنو سیمو او په کمربند سبز باندې دا تبدیل شي او وکولی شو چې د دغه د هوا ککړتیا مخنیوی وکړو او همداراز د دوبی کې خپل سیمه او منطقه موږ یخ وساتو او په ژمي کې ګرم وساتو. هغه ونه کوم چې تل شنی وي. همداراز هر شخص ته موږ ضرورت لوسی باید کوم سیمه شالت هوا ککړتیا ډیر وي باید 15 متر مربع هر شخص لپاره باید شنه فضا وي او کچې د هوا ککړتیا زیاتې نو دا هر شخص لپاره 50 متر مربع ته هم رسیدلی شي. نو هر هکتار ځنګل په کال کې تقریبا 2.5 ټنه اکسیجن تولیدوي او 3 ټنه ګرد او غبار جذبوي. شمه مخکې خبرې په تایید باندې مې چې موږ د ترکیب زیری د عملی فوتوسنتیز په ذریعہ باندې موږ کولی شو چې دغه کاربون ډای اکساید او د نور ککړونکو جذب سره باندې دا ترسره شي. خلاصه یعنی یو رسیدلې ونه په ځنګلي ونه کولی شي لسو کسانو ته اکسیجن د تنفس لپاره برابر کړي. خصوصا سروان صاحب هغه ونه چې سل فوټه ارتفاع ولري او 3 انچ قطر ولري نو شپږ زره پاونډه اکسیجن تولیدوي چې همدغه ترکیب زیي په نتیجه کې چې کاربون ډای اکساید اخلي کلوروفیل په موجودات کې د لمر وړانګې په موجودات کې ګلوکوز او اکسیجن تولیدوي او په اوسط ډول یو ونه 280 پاونډه اکسیجن په کال کې تولیدوي. نو رسیدلې ونه کولی شي یو رسیدلې ونه کولی شي څلور نفرو فامیل ته کافي اندازه باندې اکسیجن تولید کی. نو یو رسیدلې بلوط چې کوېرکس جنس په کال کې سالویک زره ګلن اوبو تبخیر کوي. سروان صاحب دغه تبخیر دی ایواپوریشن ورته وایي چې د ترکیبي زیي په نتیجه کې دغه تبخیر شي اوبو د ساحې په مرطوبوالي او په رطوبت کې د پراخه ونډه لري. همدارز سیډنه تر سره شوی په محلي شومې کې 15 تلاسه پوری درجه سانتیګریډ هم هوا سره ساتي کوم چې زموږ نه وي او همدارنګ مایکرو کلایمټ چې موږ یې سیالته زمينه د برابر وی سیالته وریځ نه منځ شي بل اخره د ورښت امکانات یې د زمينه برابر وی. نو عموما بالې سي یا رسیدلې ونی د هوا د ککړونکو په جذب کې مهم رول لري. سیلت داده چې هغه ډیری پانی لري او لوی پانی لري همدغه علت چې تبخیر ساحه مرطوب ساتي تر سره کوي او اکسیجن تولیدوي.
بله د امازون په باره کې ویل کیږي چې د دنیا ته ټولو یو پراخه ساحه ځنګلي وای چې د دنیا 40% اکسیجن تولیدوي. د زمو شاوریدونکو به شاید د کاربن چې تاسو کلمه ډیره وکړول په ځین به شاید په معنا پونشي دغه نن سبا چې زمو په وطنونو کې د زاړه موټر ډیر کارو او د لوګي کې وی دغه ټول کاربن دی. نو لدینه د خلاصون هم دغه لار ده چې ونی زیات کی. استاد تاسو مخکې د افغانستان د ځنګلونو د وضعیت په اړه خبره وکړه چې وضعیت خراب شوې ده. آیا کوم تحقیق مو کړی دی د کابل په انتونیا د کومبل په انتون په کچچی مثلا کومه ونه په کوم ولایت په کومه سیمه کې شوبد کوي زرود کوي دا زره هم ډیر مهمه دي. مثلا دا ساش کال څومره شد مناسب کالو ک په دې جنو غرونو کې نیالګي خودل شي وي نو شاید او زره مده کړی وي نو شاید راتلونکي کال ډیرو بوته ضرورت نه درلودي کوچ کالیم وي دا ونه به پایدلې و. په دې اړه څه تحقیقات شوی دي چې کوم ونه په کوم ولایتونو کې شکیږي او ژر کیږي؟
بالکل تحقیقات د استادانو په ذریعہ باندې تر سره شوې دي په دې برخه کې. خو عموما د تحقیقاتو پایله خلاصه نتیجه درته دا وایم چې عموما بومي یا نیټیو کومې ونې چې په سیمه کې خپل د منطقې وي هغه ښه نتیجه ورکوي نسبت له دې نه چې موږ له نورو سیمو نه یې راوړو. نو هر ونه هر هغه خپل منطقې د آب هوا او د کلایمټیک ساحه او خاوره ریجن سره د بحر د سطح د ارتفاع څخه نو امغه جی سره خط توافق لري نسبه لدینه سي انفيسيف یو بل نه وراوړو مونږه تکیلو زین نور نوی هم راوړل سی وی دی چې مونږه یو وخت مخکې تلیو د کابل پونتون د رهبری په همکاري ته مونږه تلیو د وزارت زراعت سره په هماهنګي د جاپاني کوریا و قرغه کې هلته مونږ هم ځینې ناوې ولیدلې چې سروا وه اروزینکا د سروې اروزینکا په نامو باندې راوړل شوي وو هلته ښه ښه رشد کړی وو همداراز مونږ کابل پوهنتون کې هم دې ځینې ناوې لرو مونږ خپل د پوهنځي اطراف چې خوشبختانه ډېر ښه نتیجه ورکړې خو په ټولو کې ډېر مهم دا ده چې د خپلې سیمې هر ناو هماغه خپل نبات هغه ته زمینه مساعد شي چې هغه هلته رشد نمو وکړي او هغې لپاره باید مونږ محلي کوري جوړ کړو چې هماغه ته باید پراختیا او انکشاف ورکړو نسبت دې چې نورې ناوې راوړو نو دا به ډېره ښه وي سروان صاحب اما دغه چې مونږ اوس فعلاً کومې ناوې هغه بومي ناوې هغه سیمو کې لرو بلاخره دا هم اګه چې دولت کوشش کوي چې قطعي کې خو به هم قطعي کېږي نو هیله لرم چې د مخنیوي وشي.
بله البته ځینې سیمې دي چې ورتهوالی لري مثلا زه شاید تاسو دي خوست او پکتیا او پکتیکا او کونړ او دورستان په برخه کې به چې ونی لري او ځنګلونه لري نو هغه بومي یا هغه خپل اصلي ونی چې هلته کلونو کلونو لسلګونو کلونو راځي رواج دی او هغه به مناسبي لیکن په ځینې سیمې چې بيخي شاړې دي ځینې غرونه موږ لرو چې هیڅ ونی نه لري مثلا سالنګ دی کسم ډېری کمی ونی بل لري خو نه لري د سالنګ په شان یو سړه سیمه دی بل هیواد په نظر کې ونی سو لکه سایبریا یا داسې یو بل ځای د هغه ونی چې هلته ښه نتیجه ورکړي دا هغه کدلته واسمیل شي کړي شي دلته ما غسه نتیجه ورکړي منظور مې دا و
بالکل د بحر د سطح د اتفاق اساس باندې او د اقليمي شرایطو په لیدو سره چې دوړه ورتواله ولري نو کېدای شي چې دا کار تر سره شي خو په دې کې ډېر د وزارت زراعت د طبي منابع او د ځنګلاتو برخه مسئله دوی ته ډېر چې دوی موږ سره د کابل پونتون د ځنګلاتو برخه په همانګي دوی دا فعالیتونه تر سره کی نو دا به ډیر ښه اقدام وي خو په سالنګ ځینې سیمه کې هلته ناجو بعضی ډیر جګو ارتفاعاتو کې کولی شي نختر همداراز ارچه نو دا ونې ښه نتیجه ورکوي کولی شي موږ هلته د ترویج کو او ستري سالنګ شمالي خواته بعضی محدودې ساحې ستدي چې هلته زنګلی ولی ناوی کې نو چې وی دی البته
ډیر مننه نو
خنا زه ده هم
کور ودان یو اوریدونکو شته تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلامونه جناب سروان صاحب تاسو او ملمنو ته نه بلازه بلای دا
مهرباني کوئ زابلای صاحب رحم یو څه واځي نه نه خو اله د چې سم شي مهرباني
ډیر زیات مننه کوم چې له دا وسم سوي دا چې سروان صاحب تاسو شمو زو انتخاب کړی دا بشکه هیوا که څه هم په هیږي چې مثلا ځنګل د صحت لپاره د باران لپاره په ټوله کې د سرسبزي لپاره ډیر هغه مثبت رولونه دي چې لوبوي د ځنګل پښتون کېشته خو لدی ټول سره سره متاسفانه بیا هم زموږ هیوادوال شنه ځنګلونه وهي او بوټي سوځي خرڅوي لمنځه وړي دا واقع څه کار نه ده خو پښتنه لملمنه ده پیدا کیږي دا چې په تیرو کلونو کې به له پاکستان سره همسرحد ولایتونه لکه پکتیا پکتیکا کونړ ننګرهار همداسې نور له دغه په قاچاق هغه ځنګلونه به افغانانو وهل او لړل به قاچاکول به پاکستان ساس د معلومات لمخي آیا وسمه هغه کار جریان لري کنه مننه
ډیر مننه کور ودان سلامات اوسه استاد دی زاولی صاحب پښتنه په نظر کې ولري یو بل موضوع هم ځنګلونه وای انسانانو ته د کار فرصتونه هم برابروي په نړۍ کې د 1 میلیارد او 600 میلیون ټنو کاروبار له ځنګلونو سره په یو نه یو شکل سره تړلې دی او 10 میلیون خو په مستقیم ډول په ځنګلونو کې په کار بوختي البته په نړۍ کې فکر نه کوي چې په یو نه یو شکل سره د خلکو ګټي ور سره وټړل شي یعنی خلکو ته په ځنګلونو کې امدا طبي ځنګلونو چې په غرونو کې دي ونده ورکړل شي نو دوی خپل مالکیت وبولي ګټه پکې بیا نو کې یو ونه وهی کړي شي دوی کېږي لکه د اروپایان چې دا کار کوي څه فکر کوي؟
بالکل د جنگلونو د نړۍ د جمعیت د ژوند معیشت د جنگلونو پورې تړلې ده. مثلا اوس چې موږ ګورو د سلرمې حصې نه د دوا جوړونې برخې یوه حصه یې همدغه ځنګل نه تولیدېږي او د ځنګلي محصولاتو دوی ترلاسه کوي د دواوې جوړوي. هغه ځنګلونه چې هلته بناني منشا وړل لکه د کیورر په نامه باندې کوم چې په ګرمو سیمو کې دنه د دوا ده چې د ځنګل نه استحصال کوي د ځنګلي فرعي محصولاتو په توګه دوی د عضلو د بیس کوونکو په توګه ترې استفاده کوي. همدارنګه د کینی په نامو باندې چې د ملاریا په برخه کې استفاده کیږي. نو د دې تر څنګ د لرګیو په تولید کې هم خورا ارزښت لري لکه د فرنیچر په جوړولو کې شي دوی
بلد د خوشته لیکن ملک خلک په کې ونده ولري په خپل دی وطن په ځنګلونو کې نو کېدی شي په ساتنې کې زیاته برخه واخلي دوی خپل
سروان څنګه واقعیت وي خو هم دی ټول ونده دی ولسونو پلاس کې ده. خو مثلا که موږ وګورو خپل جنوبي ولایت د پکتیا او خوست کې جلغوزي راټولوي ام دغه محلي خلک راټولې مو ځنګلونه
دغه خوندشي به مو بولې ځلغوزي خو خوندشي به هم دی لمدغه پام دی لات باندې لیکن د نورو ونو بشایت هم د مشکل لانی به حل شوه. پر هل استاد ډیر زیات مننه د خبرونه وخت هم دومرو له استاد خالد ستانگزی د ځنګلونو طبيعي منابع او څړځایونو متخصص څخه ډیر زیات مننه له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبر ونی اور یو ټلیفونونه مو وکړل. Cut the-